Radio.
افغانستان سن کی د سحر او بجې سوي السلام علیکم او سحر مو په خیر د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبي پیل سوي په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره او ری چې د افغانستان اجرایه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. نن یک شنبه ده د لړم یا قربه تويشتمه د نومبر میاشتې 19 په پیل کې خبرونه. اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي. د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو ټیم نن د پاکستان په وړاندې پای لوبه کوي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. د حکومت اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل کابل ته تل ډار درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکاري کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته سوی دی.
When it comes to Afghanistan and
کله چې د افغانستان مسله یادیږي، د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکښ رول لوبوي. د افغانستان په اړه د دې پالیسي پر بنا ډېر وضاحت او څرګنده لیوالتیا لیدل کیږي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسي د بریا لپاره کار کوي. د جوجان په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي. له دشت لیلی څخه یوه بې کوره سوي سړي بابا جان پرون ازادي راډیو ته وویل د خلکو وضعیت ډیر خراب دی، ټول بې ځای سوي دلته راغلي خو دولت لا هېڅ مرسته نه در سره کړې. د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې غیر خوراکي مواد پر بې کورو سویو کسان ویشلي او ډیر ژر به خوراکي مواد هم ور وویشل سي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله نن یک شنبه په پای لوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان او پاکستان د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخېږي. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو کرکټ لوبډلې تیره اونۍ د نیپال د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې ته په اووی کوټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره په فاینل سیالۍ کې ګډون ته یې لاره پرانیسته. دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. افغانستان د دې سیالیو په لړ کې له پاکستان سره په لومړۍ لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې وه. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن یک شنبه له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په اصل کې ده چې پرون شنبه زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې حراري لارو او سړکونو ته راوتلي وه او د موګابي باید له واکه لرې سي شعارونه یې لېږدول. د زیمبابوې دولتي تلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. په روسیه کې د لاټري دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلې چې 500 میلیارد روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالر ارزښت لري. دا په روسیه کې د لاټري تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی دی. ناتالیا وولاسوا 63 کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې څخه یې دغه ټکټ اخیستی و. ناتالیا په یوه ویډیوي پیغام کې چې د روسیې د لاټري د دولتي شرکت پر وې پاڼه خپور سوې ویلي چې د ګټلو پیسو یوه برخه به خیریه ټولنو ته ورکړي. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېرې پیژندل سوې آسترالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښیدونکی او ګیتارست مالکولم یانګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 64 کلن و. ACDC پر خپل ویبپاڼه پرون شنبه د مالکولم یانګ د مړینې خبر اعلان کړه. ویل چې د راک موسیقي د پیژندل سوي ستوري په خوب کې په ډیره کراري سره ساه ورکړې ده. د هغه د مړینې د علت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو مالکولم یانګ 3 کاله مخکې د عصبي ناروغۍ له امله له ګیتار ژغولو څخه لاس اخیستی و. 15 دقیقې سوې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. سید قادر جلالوف د سټوډیو تخنیکی چارې سمبالوي. ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. دا هموري چې په مرجع کې محاصره سویو سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات ورسول سول. د سرپل ولایت شورا ځینې استازي وی په دې ولایت کې بهرني جنگیالي وسلوال طالبان روزي. په خوست کې د لوی جرګې د رابللو د غوښتنو پر ضد قومي مشرانو مخالفت وکړ.
هغه خلک چې په دغه نظام کې دی شامل خلکو او د دې نظام نه دی اوس لږ ګوښه ځنونه یې سببي هغه دغه د ځان سره د مفکورې دا فکرونه لري چې لویې جرګې ته ضرورت دی او دغه ډنډورۍ را جوګه کړې ده.
د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي.
څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي، صرف لږ مقاومت غواړي، مبارزه غواړي او د ناامیدۍ کېدل نه دي پکار.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. شغلی عبدالله د څرګندونې پرون په کاناډا کې د هالیفاکس د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې یو بحث ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې په انتخاباتي بهیر کې اصلاحاتو ته یې لومړیتوب ورکړی دی. فرشته جلال زی او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله وای په افغانستان کې د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو په څیر خطرناکه تجربه باید بیا پر افغانانو تحمیل نشي. عبدالله پرون د هیلفاکس د نړیوالی امنیتی غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل افغانانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره قربانی ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي.
It took the country to a very delicate situation.
په 2014 میلادي کال کې ټاکنو افغانستان ډیر خطرناک ډیر نازک حالت ته بيولې وو چې د ژغورنې لپاره د ملي وحدت حکومت فرمول جوړ شو چې موږ ور باندې موافقه وکړه. خو موږ باید ورته خطر بیا پر دې هیواد نازل نکړو، نه یوازې دا بلکې د افغانستان پر خلکو باید هغه سي حالت بیا تحمیل نشي، ځکه د خپلو حقونو لپاره د خلکو ډیره قرباني ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي. په افغانستان څنګه په 2014 میلادي کال کې د جمهور ریاست د ټاکنو لامل داسې سیاسي بحران رامنځته شو چې د هغه هیواد د سیاسي ثبات او دیموکراسي په اړه د نړۍ په کچه اندیښنې پیدا کړې. هغه مهال د امریکا د حکومت د منځګړیتو پر اساس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. عبدالله وویل افغانان د ملي وحدت له حکومت توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافې او مناسبې وي. د هغه په وینا حکومت کوشش کوي چې ټاکنې پر خپل وخت او د اصلاحاتو پر اساس ترسره شي. د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د فعالیت په اړه اندېښنو ته په اشاره وویل روسیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رهبری په اړه ځینې اندیښنې وي. کمیسون خپل پریکړه وکړه چې مشر یې بدل شي او شه بدیل بمرسته وکړي چې موږ د حکومت په توګه د هغه خپلواک کمیسون لاټړ وکړو او نړیواله ټولنه هم کومک ورسره وکړي چې د خپلواک کمیسون شفافیت وکړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د راتلونکو کال د سرطان په میاشت کې کیږي او د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره په 2019 میلادي کال کې تیاری نیول کیږي. عبدالله د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون وویل د مخکنیو انتخاباتو د زده کړې پر بنا د اصلاحاتو لړۍ پیل شوي او حکومت هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله په انتخاباتي سیستم کې د مهمو اصلاحاتو د بیلګې په ډول د رای ورکوونکو د لستونو د جوړېدو یادونه وکړه.
د پرشتې جلالزی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې محاصره سویو سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات ورسول سول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایید چې د افغان ځواکونو له یو لوی کاروان سره مرجع ته تللی وایي چې چارواکي هر وار پر اکمالاتو ډیر مصارف کوي. د 215 میوند قلو اردو درستی ځوال وایي وسلوالو ته یې تلفات اړولي دي. نور په دې راپور کې
د مارجی پلور چیرې چې سلګونه سرتیری د یو نیم کال راهیسې مسیر دي. د ملي امنیت او امن ازم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوان کول اردو سلګونه سرتیری او امبیو ټنګونه لتو کو بار دی او هغه سرتیر ته اجمنی مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. دا امنظم د 15 میلیوا کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږد کاروان نظم برابروي. دا وروسته له 15 میاشتو زما لومړی ځل دی چې مرجع ته ځم. ژر مازیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکي کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې اچولې دي. غواړي په دې ډول وښي چې د پاخه سړک څخه استفاده مه کوئ، ماینونه دي. د لارې په اوږدو کې ډېر ځایونه وضعیت ښه نه دی. د کم د بازار دوکانونه چې تیر کال چور شوي دي داسې ښکاري لکه نن چې بیا چور شوي وي.
صبر.
د مرجې مرکز ته نږدې د امن نظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاه چې په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوان کول اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
مطابق امر 08 قومندانی کول اردو عملیات
دی وای د 215 میوان کول اردو د 08 امر په اساس مو د مرجې او نادلی د دولارې څخه د مرجې په لور عملیات پیل کړل. وارو سیمه ته سپیا کړو او غو سرتیر ته ملات وکړو چې د تیرو شپږ میاشتو راهیسی نه دی ورته سوي. د نن په عملیات کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر دشمن کشته شوه، یک نفر دشمن زخمی است.
دول تر دې دمه یو څل ویش مینونه کاش او خونسا کړی دي. تر اوسه طالبان خپل لور ته دا وشتو تلپات وړه ازادي رادیو ته څنګه دی ویلي. مسولین وای عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مرجی کې ټولو سرتیر ته ژمنې توکي ورسوي. محمد الیاستایی د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست ځینی قومي مشران او وسیدونکو وایي چې د افغانستان د اوسنۍ سیاسي او امنیتی ستونزو حل لارې یوازې د دودیز لوی جرګې ربل نه دی، بلکې نظام سره د ټولو مطرحو سیاسي او ټولنیزو بنسټونو او اشخاصو په همکاري کې د ډیرو ستونزو هواریدل ممکن دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل راپور کې.
د شنبه په ورځ هغه غونډه چې په خوست کې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ پر ځینو سرحدي سیمو د ورستۍ راکټي بریدونو د غندنې او د دودیز لوی جرګې درابللو په مخالفت کې جوړه شوې وه، مشرانو د لوی جرګې درابللو خبره د هغو پخوانیو چارواکو وبلل چې اوس ورسره مخکینی سیاسي موقفونه نشته. قومي مشر سمین خان زدران د یادې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه خلک چې په دغه نظام کې د شامل خلکو او د دې نظام نه دی اوس لګو زنونه سببی هغه دغه د ځان سره د مفکورې د فکر لري چې لوی جرګې ته ضرورت دی او دغه ډنډورای را جوړه کړی ده. زه وایم چې دی که رښتینی د خپل نظام د پوره د خپل ملک د پوره صدیق وي او د خپل نظام سره د اوګه په اوګه د حرم کړی د پوره زنونه چمتو وکړي.
حاجی حیدرګل منګل وایي چې په نظام حکومت او حتی ولایتونو کې لښته ستونزو سترګې نشي پټېدی، خو حل لارې په اوسنیو وختونو کې یوازې دودیزه لویه جرګه نه ده.
واقعیت دا ده چې په نظام کې دننه ستونزې شته، په پارلمان کې ستونزې شته، په ولایاتو کې به ستونزې وي، خو دا مشکل دا د دې جاب نه کې چې په سختو شرایطو کې چې سړی د کور نه د امنیت احساس نشي کړی دا لول شي او نه نوې لویه جرګه جوړ کړی لري.
د حکومت د اجرایي ریاست یو تن سرکار داود شاه مکنزوی هم د خوستوالو سره په همدې نظر دی او وایي چې په داسو مسلو د وخت د تیرولو پر ځای باید په ګډه د هیواد د ستونزو د هواري لپاره کار وشي.
په لویه جرګه باندې زموږ مشکل نه حل کیږي، دغه نظام نه باید ملاتړ وکړي. نظام پایټینګ کې او د نظام سره همکاري وکړي ترڅو وکولای شي چې په نظام کې هغه ستونزې چې په ملک کې شته د دې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو.
بلوري ته خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي بیا په خپل خبرو کې د یو شمېر اشخاص او ډلو لخوا د دودیز لوی جرګې د رابللو مسله د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې بودی او په فعلي شرایطو کې د نظام او خلکو سره زیاته یې غني.
په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون چې موږ اوستاسي ملي وثیقه ده، دا صراحت لري د دغه جرګې رابلل زموږ اوستاسي د دغه ملي وثیقې خلاف عمل ده. زه فکر کوم دا به په دې پیری شرایطو کې د خپل ټولنې او د خپل نظام سره زیاتای کول.
یاد دیوی د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د تل پښلمه ای بیغونډې ته په کابل کې ویل چې له اوسنۍ ستونزو څخه د وټلو لپاره باید دودی زلوې جرګه راو بلل شي، خو ارګ په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د اساسي قانون لمخې د لوی جرګې د راغوښتلو واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. البته په خوانی ولسمشر دا خبره هم کړې ده چې دی د جرګې د راغوښتلو صلاحیت نه لري، خو د جرګې د جوړېدو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزی په حکومت کې څلور لوی جرګې رابلل شوې وي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې را اړوو. په پیل کې د ډیلی کالر خبرونې لیکنې ته کتنه کوو. دغه امریکایي آنلاین خبرونې په خپله تازه ګڼې کې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اړه د متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ پیټرایز د مرکې پر اساس لیکنه خپره کړې ده. خبرونې د ښاغلي پیټرایز هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي موږ باید دا درک کړو چې افغانستان ته د یوه دلیل له مخې لاړو، هلته د یوه دلیل له مخې پاتې سولو، څو دا ډاډمن کړو چې افغانستان بیا د القاعده یا نورو بهرنیو افراطیانو خوندي مرکز نه وي، چې بیا له هغه ځایه د سپتمبر د 11مې غونډې کومه حمله پلان نسی. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې له 2010 څخه تر 2011 میلادي کال پورې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، په خپلو خبرو کې ویلي موږ په افغانستان کې ځکه پاتې کېدو ته اړتیا لرو چې هلته په سیمه ییزه سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو ډیر ګټور جوړښت لرو. خو د ښاغلي پیټرایز برداشت دا دی چې د سیمې په سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې جوړښت په افغانستان کې د بهرنیو افراطیانو د ځپلو لپاره ګټور نه دی تمام سوی، ځکه دا جوړښت نه دی توانېدلی د افغان طالبانو پر مشرانو، حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو فشار راولي. د دغه جنرال په باور په دې خاطر چې دغه سختریزي وسلوال له افغانستانه بهر د پاکستان په خوره کې پټ مرکزونه لري. ډیلی بیست آنلاین خبرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: آیا افغان پوځیان چې امریکایي ملاتړ کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور مجازات شوي دي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا دفاع وزارت هغه اداوي څېړلي چې امریکایي پوځیانو د افغان قواوو لخوا د جنسي تیریو د راپورونو په وړاندې جدي عمل نه دی کړی. خبرونې لیکي که څه هم په دې اړه راپور خپور سوی، خو ډېر مهم معلومات یې پټ ساتل شوي دي. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته د هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول، په افغانستان کې امریکایي ځواکونو بیا هم د افغان پوځیانو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه معلومات نه ورکول. د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې آیا د دې پیښو په اړه څوک مجازات شوي او که څنګه. په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو د څار اداره یا سیګر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ خپل راپور خپور کړ. په 2015 میلادي کال کې نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وه د افغان پوځیانو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری په اړه پر اسنادو او شواهدو سترګې پټې کړي. ډیلی بیست خبرونه لیکي هغو امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته تلل داسې کوم لارښود نه ورکول سوی چې پر ماشومانو د افغان پوځیانو د جنسي تیری د پیښو د شک په صورت کې څه وکړي. خبرونه د سیګر راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي پر هلکانو د جنسي تیری 14 ادعاوې تثبیت شوي چې افغان امنیتي ځواکونه پکې داخل وه، او د دغو قضیو په اړه امریکایي او افغان پوځیانو له 2010 څخه تر 2016 میلادي کال پورې معلومات ورکړي وه. په افغانستان کې د سهار 9:09 دي. د سرپل ولایتي شورا ځینی استازي په دې ولایت کې د ناامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې بهرني جنګیالي په سیمه کې وسلوال طالبان روزي. د سرپل محلي چارواکي هم دغه مسأله تاییدوي. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د سرپل ولایتي شورا غړي د ولایت کې د نامنۍ له زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې بهرني توریستان سیمه ییزو طالبانو ته د نظامي زده کړو زمینه مساعدوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې د محلي طالبانو علاوه په دې ولایت کې د بهرني ترهګرو فعالیت هم زیات شوی دی. خارجي طالبان اکثرا د سیمه ییزو ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې کار کوي او هغوی ته د ماین جوړونې او د وسلو څخه د کار اخیستنې روزنه هم ورکوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي طالبان له قوي مالی او نظامی ملاتړ څخه برخمن دي او په جګړو کې خپل ټپي شوي کسان د کوهسانات ولسوالۍ مرکز او یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره استوي. د سرپل حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې د بهرنیو تورستانو له موجوده څخه خبر ورکوي. د سرپل دیوالي ویان زبیولا امانی ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي د جوزجان سرپل په مرزي سیمو او سیاد ولسوالۍ کې فعالیت کوي. امانی وویل چې کوهستاناتو او سیاد ولسوالۍ کې موجود وسلوال طالبان د دولتي وسلو څخه په استفاده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي. هغه وویل چې د کوهستاناتو په لومړي سقوط کې د ملي اردو د یو کنډک تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورولوېدې او له کابو دوه کلونو را په دې خوا یې په سرپل کې د نامنۍ په رامنځته کولو کې کاروي.
با سقوط ولسوالی کوهستانات در اختیار اینا قرار گرفتن. اکثرا با اونا
د سرپل والی ویاند وایي چې وسلوال طالبان اکثرا په سیاد کوهستاناتو سوزمقله او مرکز ته په نږدې سیمو کې تحرک لري. هغه وویل تورستان اکثرا په کوهستاناتو ولسوالۍ کې موجود دي او هلته د روزنې مرکزونه هم لري. په دې وروستیو کې د سیاد ولسوالۍ په ګڼ شمېر سیمو کې دوی فعالیت لري او په سوزمقله کې هم تخریبي فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په اکثرو شمالي ولایتونو کې نامنی د سرپل له کوهستاناتو ولسوالۍ څخه رهبري کېږي او دا ولسوالۍ له کابو دوه کلونو را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري چې د ویب سایټ ادرس مده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. اوس هم یو بهرنی مسأله څېړو. په زیمبابوې کې به د حاکم ګوند مشران نن یو بیا د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه بحثونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پوځ مشر له موګابي سره وګوري او له واکا د هغه د لرې کېدو په اړه خبرې ورسره وکړي. په زیمبابوې کې ولسمشر رابرت موګابي د هغه د کورنۍ غړي او ځینې نږدې همکاران یې لا هم د پوځ لخوا نظر باندې. په هغه هیواد کې د سپینې کودتا په اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن لا واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوې پوځ تېره اونۍ د پلازمینې په لاره او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل او خلکو ته یې اعلان وکړ چې له اړتیا پرته له زیات تګ راتګه ډډه وکړي. پوځ وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري، خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرت موګابي شاوخوا ته یې ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوې کې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي او د پوز د پریکړې ملاتړ وکړ. په پلازمینه حراری کې لاریون کونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوې بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوې ووزي شعارونه لیږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوځ له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوځ له لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقف شوي دي. رابرت موګابي درې نوي کلن دی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوې واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکی ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوې کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقوقو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوې ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقوقو له روانو تیریو په تنګ شوي د رابرت موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پاوچ په ملاتړ کې ژاغوچت کړی دی. په زیمبابوې کې په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست انتخابات پلان شوي وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوی و چې د رابرت موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
فرشته جلال زید زیمبابوې د وضعیت په اړه معلومات راکول. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ځای لري چې د لندو خبرونو تر لندو خبرونو وروسته یې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي غونډې تر څنګ په یو بحث کې د څرګندونې کړې دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله نن په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. د جوزجان ولایت په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي. په دې وروستیو کې د جوزجان له څو ولسوالیو څخه خلک د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لری کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په دسل کې ده چې پرون زرګونه کسان د پاوز د ملاتړ دپاره لارو کوڅو ته راوتلي وه. په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې 500 میلیارد روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالر ارزښت لري. دا په روسیه کې د لاټرۍ تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی دی. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېرې پیژندل سوې استرالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښودونکی او ګیتارست مالکولم ینګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 64 کلن و. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر 9 بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه د خبری مجلې پاتې برخه جوړوي.
د ژوند رنگونه
زاهد کریمزیم د کابل په هنتون د ماستری پروګرام د دویم کال محصلیم.
ماستری ته څنګه راغله؟
زما د ماستری تر اته کیسه یو رقم ډیر خوندورم د ما لپاره. زما د پار دی مبارزي یی چوک چې کوش هڅه وکي اتمن یو څه لاس سره وړي. هغه د پښتو یو متل دی چې غټه پسې وهي په لاس بدرشي کنو چا ویل چې په دریاب کې یو اصطلاح دوهر گوهر نشته. زه په 2 نوي کې د ننګرهار پوهنتون نه فارغ شوم په سرطان کې او بیا رالم. په هغه کال مې دلته په کابل پوهنتون کې امتحان ورکړ او ما د امتحان د خاطر کابو مینې 2.5 میاشتې مسلسل اته نه لسه پر مطالعه کړې وه. خامه دګې مې نیولې وه. هغه کال موږ وو کسانو موږ امتحان ورکړې نتایج راووتو. زه ټول پاتې دا وو کسانو نو دوی ډېر خفه ومل راضي سي موس ناکام پاتې شي راضي دغه پاتې کېدل تجدید کوي څه کوم راضي زو خرغې ته ځکه اوس خاصه خفه کېدل نه دي په کار. هغه ورځ لاړو خرغې ته کال تم بیا ما دګې نیولې وه. دا درې نوي کال پرسته کې بیا مې امتحان ورکړ بیا هم مغه نتیجه شوله.
بیا
هم ناکام شوم. د 4 نوي کال د خاطر چې مخکې د ندل تراشم په مغه کال لاړم په سمبوله کې مې پتا کې امتحان ورکړ په ننګرهار پوهنتون کې. ننګرهار پوهنتون ته ما خډیر اماده کې نیولې وه. هلته چې مې امتحان ورکړ دا غږ نتایج راووتو. هلته هم پاتې شوم. دا درې امتحانو. 4 ځل لپاره مې بیا په کابل پوهنتون کې سفتنام وکړ. دلته مې بیا درس ویل شروع کړ. خو هغه د لومړی وو کسان نه ما سره په دې 4 ځل یوازې زه پاتې وم. اول ځل ناکامېدو کې 2 کسان پرېښودو. موږ امتحان نه ورکوم. سمپیار موږ تصمیم نیولو چې ماستري به وایو. 4 ځل چې مې دلته امتحان ورکړ د 4 شنبې په ورځ دلته امتحان و. او نتایج ته منتظر پاتې نشم د پنځم په لړم برته ننګرار ته د پنځم ځل د خاطر مې هم سفته نام وکړ بیا خو مغه څلورم ځل امتحان چلته مور کړو په غي کامیاب شوم ننګرار پاتون چې کله زنګ وچ تاسو امتحان دې مال مننه ز په کابل پنتون د کامیاب شوم ما
سره تر بلګری دی وسوي یا به چې کله سره مخ
وس د غتیر کال چې بیا د دې خبر شو ز کامیاب شوم بیا سره ټول بیا سفته نام وکړ هغه چې سفته نام وکړ په تیر کال چې امتحان ورک بیا ټول ناکام شوی نو سکه لغه ځنی بیا تل دی ودرې کسان بیا امدګینی ول وې روان کال ته بیا امتحان ورکو وو ان شاء الله کیږي ځکه په امتحان دونه مصرف دینه راځي او صرف راځي او ورځ نه مصرفې امتحان ورکې ممکن وشي د دې خاطر کې څوک څو غواړي لاست راوړی شي صرف لګ مقاومت غواړي مبارزه غواړي او نه نه د نو وی دي کېدل نه دی پکا
ډیرمنه
دا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله ل جاوید نیمی نووري
تشکر از شما.